دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل همغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډېر تنکي ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډېر وخت ستونزې رامنځته کېږي چې د ځوانانو ژوند اغېزمن کوي. د بېلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ یې پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کېږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډېر حاکمیت د دې سبب کېږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کېږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرا لویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور د فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو. نو بنان زما دا کورنۍ ته دا خبره تکاوه مچ په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید اونې کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې تاول چې تخ کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راک چې زه ور سره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غسته د مرته مرتزنګ او ورته مول چې اوله تاسو نه د خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې تاوي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګمدات نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته د مشکل وای نو ماته سودا مشکل وای چې دا لورم دغه سه مشکل لري نو تاسو دا کوخه ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونی
عبدالحق سلام زوی وای کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داسې شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي بیا د نوره خبره د کورنۍ لواس هم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خرابه کړي
ارواپو استاد ضیاء الحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره وکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده زه په ډاډ ویلی شم د سرزیال کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې اوس څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا د دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول لار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زامنو ترمنځ. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. مانا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بندې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم د سارا، د پلار نوم د سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده، خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان، نجونې، هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو، په لار کوڅو کې به ګرځېدل، نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و، چې زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همسې ورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو، او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترڅو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کوي، بل انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل وي، هغه لومړی ټولګي کې کښېنه وي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې دی لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزده، نو هغه هم داسې روان وي، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس باندې بیخي پوهېږي نه، یعنې په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریح کوي په هغه نه پوهېږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې دا بې سواده وي، لیک او لوست نه ایزده، املا نه ایزده. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګېټ وټاکه چې دوی
باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسنه دی پاره‌ریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات به ورته لکومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکې چې درس ورکوي کنه، ښوونځی دی، کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات په اړه مکرته وغږی کی؟
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دغه کارته اساس اخلي، کتابچه به ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. زای سکوم دا هغه داسې مشخص ځای موږ نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې
اغم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمینه ورته برابر سي، دا خو ډېره ښه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو چې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کړو، نو تر اوسه پورې د خپلو امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د په آزاده فضا کې درس ورکوو او دوی راضي.
ته خپل هم محصل او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومانو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. د آزادی میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې داور له پیمانی اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد، ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو ښه ده چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي، څوک یاستی، څه کار کوي؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمانه اسد ده، زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کونسل کرایه ورکوم په څو پالیسی او داشیانو باندې نوزال ته پلندن کې لوی سوی یم زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم نو د دې خاطر شاید ما پښتو هم دونه ښه نه وي خو بیا هم کوشش کوم
ډېر عالي ده ډېر ښه پښتو خبرې کوي په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري د کوم ځای استه
زما پلار اصلا د زابل ولایت څخه دی د کلات ښار او مور مې د کابل څخه دی
ښه ډېر ښه په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی
نړیوالو اړیکو کې
بلې او خپل ماستري مې په Pengli CQI Conflict Security and Development kimi wele dai au mar waqt Afghanistan sara der najde to besas kawai zik chisa para zai ki peda sawe yama se se de chal to luisa we nay malt mi dar sawe le nay khu mor plar mi afghanan ni zakhfal afghan yama au awalin bar chitlali wa Afghanistan ta da Afghanistan awa de dudi khalke au dar nur shan ma ta der
sumra waqt bad la Afghanistan ta de awal zal pa
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو په 2001 کال کې وو او چې موږ بیرته ولاړو اول واري زما د کاکوګان واده و اصلا سره هغې لپاره تللې وم او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ یې وپېژنم نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې ولاړ سم دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی وي او زه په دې باندې خوشحاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نه شته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کونسل کې په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه لګو مال ولی افغانان شاته پد
کونسل به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه باندې چې خلکو سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګه
و هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دی الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی سته هلته د رستورانتونه سته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان سته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مو چې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په سیمه کې چې اوسه یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخس ما کور دی زالته لوی سوی عملته می سکول ویلې دی زالته خلک پیژنم نه چې زالته سره لوی سوی ما مثلا زما مور پلار پیژنې زما فامیل پیژنې نو زما کور دی خو از دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلې یم از په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلې یم شاید دا احساس کوم چې کاش کې خپل په وطن کې وای کاش کې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلې چې ته خارجي یا ته ځای څنګه نه دا سي خلک ډیر ستا او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
په مابین کې فرق
خو څه دی خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی دواړه خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کوي خپل کوششونه کوي
ځکه دما خبره دا وه چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه یې هندی او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکهګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوچنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلي دي موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم او ماته
یعنی د کورنۍ سپورټ
کورنۍ سپورټ باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډیر مشکل دی او دوم زامت
کول زامت کې بیا نو ډیر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دې کوم درسونه شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړئ
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ساتل لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک په دروازه کې او د
تو وایي تر دې کونسل چې راورسېده یعنی غو والنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډیر وکړه او طالبانه څومره وخت ماغه سي کارونه وکړه څه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی د هسپل لپاره د غونډې لپاره هغه مثلا لیفلټونه مې ډلیور کړی دي خلک مې ټلیفون کړی دي فنډ ریزرز مې جوړ کړی دی دا مختلف کارونه مې والنټیرلی کړی دی د پارټي لپاره
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
پوس وخت چې تاسو ولته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به موکراته وای چې رقم شی به وي او څه هیڅ مدرلودي د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وای چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسې دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه په انګلیسي کې وای امر وخت چې یو نو زه خو درې کاله نه وم چې د افغانستان سره وتلم. زه چایلډ ریفیوجی کرمه دا خلک او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي، بیا د افغانستان څخه باید ووزي. او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وایي خارجیان خرابي کړی دی، خارجیان داسې کړی دی، سید زمنم دا خبره. خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو، افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړي دي، دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړي دي. زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې څه چې فکر کوم. خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي، ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې ښځینه وزیرانې موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیرانې په کابینه کې نه وې چې زموږ په کابینه کې وې، وکیلانې موږ ډېرې زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر شوی د شزینه لپاره چې راستي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه وو چې د ډېر کال له مخه روان وو چې شزی په دې مبارزه کې اخته وو او دغه ځای ته رسیدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کړي، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټ سیو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکتونو
کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دې مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج څخه دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او نجونې شاته پاتې شي چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړیتوب لرئ، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطحه باندې، مثلا د پارلمان په سطحه باندې، بیا د کابینې تر سطحه باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره. هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شیانو باندې؟
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وې چې زرګونه افغانان به باسي. له دې ډلې د 2018 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22,000 کې 21,000 کسان ایستلې چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوښتل بریتانیا سره کار کړي، ځانونه په خطر کې دي، حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله برېټانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سچویشن الته په هوټلز کې شنه دی، مثلا دوا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا آشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کې یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست او کې د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېنی. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً، او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی دی از ما حزب نه دی، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هم هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې لاندې وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنی، بیا فنډنګ کوي سې واخې د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سه، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپله جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپل باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي، او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کړې چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړې.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي، دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برېټانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواست باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره دی؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سه مثلا ته کوی سه زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسي ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دوکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بې له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار وکړي.
زه فکر کوم دا یا په لري ځای کې به بیا داسې نه وي.
نه، په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغان نن چې به دوی تا ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي، داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي. او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي.
ډېر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامت
اوسئ.
زړه په سرویشتلیم ازار مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمو راول نه پیدا زه چه پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دې ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا و چاته پاتا خوله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خوله ځواني دا و چاته پاتا خوله ځواني دا آزادي رادیو
Yeah. دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
پلاسٹ جام جام خدائی گرا پخلا تمہیں واقت المدام دام را سچن پلاسٹ جام جام خدائی گرا پخلا تمہیں واقت المدام دام را سچن پلاسٹ جام جام خدائی گرا پخلا تمہیں واقت المدام دام را سچن
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاف سره.